سلامونه او ستاسو مسی وخت سهار لس بجه سوینه د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د اگست 28 نیټه ده. د مشالي ډیډن ورځ نه ساته خبرونه په لمړي غړي کې مزاد د څه کار او بخښي په دوه مګړي کې مزاد د څه کار. السلام علیکم. هله د روغتیا او خوشاله ده. د پاکستان افغانستان ترمنځ تړ شوی خلاري پر خلکو اغېز د کوټې د وکیلانو او په پاکستان کې د جوړښت لښنا ښاډونو په اړه د کورنیو چارو وزیر تازه څرګندونې په روانه ګړۍ کې لرو. په دوه نیمه کې به اخته ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کړو چې په پیل کې ګوروال تاکل د دې وخت په خبرو کې. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی دی چې جعلي شناخت کارډونه یې جوړ کړی دی. افغان چارواکي وایي د امریکا لخوا څلور نوي هلیکاپټرې افغان هوایي ځواک ته سپارل شوي دي او امریکا او روس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړې پر لور پرمختګ کړی خو لا یې هم د اوربند اعلان نه دی کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو خلکو ته یو میاشت وخت ورکړی دی چې شناخت کارډونه جعلي جوړ کړی دی. دا اعلان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دی. د چودھری نثار په وینا تر اوسه 300 افغانانو او یو شمیر بنګالیانو جعلي جوړ کړي شناخت کارډونه ورسپارل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تر دې وړاندې د اگست 1 د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړی و. دوی وایي چې تر اوسه یې شاوخوا 9,500 جعلي شناخت کارډونه په ګوته کړي دي. دا له هغه وروسته ده چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پر داسې حال د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو چې د پاکستان پاسپورټ او شناخت کارډ ورسره و. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک پولې تړل کېدو له کبله افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لړۍ درول شوې ده. له سند او بلوچستان ستنېدونکو افغان کډوال د کوټې په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر ته نږدې ایسار دی. په کوټه کې د کډوالو د محکمې یو چارواکي نظر محمد د جمعې په ورځ ناوخته په دې اړه مشال رډیو ته وویل
تقریبا 15 ورځ ده چې دا خلک دلته راځي. چیکینګ یې سوی دي، ګره کار خلاص سوی دي، لیکن دوی دلته پاتې دي، تلای نسی. ډېرې کډې تللې دي د چمن پر لاره باندې، پر بعضې هوټلو کې هلته پراته دي. د ورځې تقریبا موږ 15-16 کورنۍ د کوټې دخوا څخه موږ استولي دي چې په دې کې د کراچي او دا خلک هم راتلله. 15 ورځ ده تقریبا د ورځې یوه یا دوه کورنۍ راځي ګرځري، خاص په همدا خطر باندې چې بارډر باندې.
د یادونې وړ ده چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان دا لاره د اگست پر 13 له هغه وروسته وتړله چې په سپین بولده کې د یو لاریون پر مهال د پاکستان بیرغونه وسوځول شو. افغان چارواکي وایي د امریکا لخوا څلور نوې هلیکاپټرې افغان هوایي ځواکونو ته سپارل شوې دي. د دوی په وینا دا هلیکاپټرې MD-1530 نومیږي، کومې چې هم توغندي ویشتلی سي او هم د څارنې نظام لري. امریکا د روان کال په جولای کې هم دته ورته 15 هلیکاپټرې افغان هوایي ځواکونو ته سپارلې وي. افغان هوایي ځواک اوس دغه ډول 20 هلیکاپټرې لري. په ایتلی کې د اگست پر 14 د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر اوس 201 ته رسیدلی دی. د دې ترڅنګ لږ تر لږه 400 ټپیان هم شته. د ایتلی حکومت د زلزلې په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په زرګونه ژغورونکي هڅه کوي چې تر نړېدلو کورونو لاندې سوي خلک ژوندي راوباسي، خو دا هیلې اوس پر کمېدو دي چې هغوی به ژوندي وي. دا له هغه وروسته ده چې د اګست پر 14 د روم ښار په شمال ختیځ کې د 6.2 زلزله وسوه. له دې زلزلې وروسته 15,000 ژغورونکي د خلکو د مرستو هڅه کوي، خو د زلزلې په سلګونه وړو ټکانو د هغوی هلې ځلې اغېزمنې کړې دي. ګمان کېږي چې ډېر خلک به اوس هم تر نړېدلو کورونو لاندې وي چې زیاتره یې د تاریخي سیمې ته ورغلي بهرني سیلانیان دي. د اټلي په لا اکویلا سیمه کې په 2009 کال کې هم د 5.9 زلزله راغلې وه چې 309 کسانې وژلې وو. امریکا او روس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړې پر لور پرمختګ کړی خو لا یې هم د اوربند اعلان نه دی کړی. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاروف د جمعې ورځ ټوله په دې اړه په خبرو اترو تیره کړه. جان کیری له خبرو اترو وروسته وویل، موږ پرمختګ کړی خو تر هغه وخته به د هوکړې په اعلان کې بیړه ونه کړو تر څو چې د ده په وینا دا د شامي ولس د اړتیاو لپاره کافی نه وي. جان کیری زیاته کړه چې د اوربند په وړاندې نورې ټولې تخنیکي لارې هوارې سوي دي، خو ځینې مسلې لا هم شته چې باید هوارې سي. د هغه روسي سیال سرګی لاروف هم خبریالانو ته وویل چې د تشدد د مخنیوي لپاره ډیر مهم ګامونه پورته سوي دي او دوی به ډیر ژر د خپلو ګډو هڅو پایلې په ډاګه کړي. نوموړي وویل، داسې هیلې شته چې په جګړه کې ځپلې شام کې د پرېکنده اوربند اعلان وسي او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د امن د خبرو اترو نوي پړاو ته لاره هواره سي. د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی ویلي چې د تیلو د برآمدولو سازمان له نور غړو سره به د قیمتونو د ملاتړ لپاره کار وکړي، خو له دې به پر شا نه سي چې د کلونو د اقتصادي بندیزونو له امله د خپل سوي تاوان ازاله وکړي. بایجان زنګانی ویلي، د ایران په دې کې هیڅ رول نه و چې د تیلو په مارکیټ کې ناهموارتیا رامنځته کړي. د ویلي، څه وخت چې د تیلو په مارکیټ کې ناهموارتیا رامنځته سوې وه، نو هغه وخت ایران د ورځې تر یو میلیون بیرل هم کم تیل برآمدول. د بایجان زنګانی په وینا، چا چې د تیلو په مارکیټ کې دا ناهموارتیا رامنځته کړې وه، هغوی باید اوس تر ټولو زیاته ذمواري واخلي. ایران وایي چې دوی اوس هر ورځ 3.6 میلیونه بیرل تیل صادروي. ایران تر بندیزونو وړاندې هر ورځ 4 میلیونه بیرل تیل پیدا کول. د خبرونو پای. خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. پاکستان هغو خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی چې د دې هیواد جعلي شناخت کارډونه ترلاسه کړي او غواړي چې بیرته یې وسپاري. د سپین بولدک او چمن تړل سوي لاره هغو افغانانو د تګ لړۍ ځنډولې چې د ملګرو ملتونو کډوال سازمان یونیسیار د پروګرام له مخې افغانستان ته ستنېږي. دوی په څه حال کې دي؟
خپل وطن ته روان په دنیمو کارټون نسته، دنیمو کارټون نه نسته. نن 15 ورځ سره غلي دلې ورته پراته یې دلی سو تنګول لوځ خو روانه ک تنګول نه خو خپل مزدوري کول خپل بخاریم کول.
په جلال آباد کې حد سړی تښتونی او هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي دي.
په خار کې هدفي وژنې اختطاف ډېر شوی دی.
دلته پولیس ولاړ دي، هغه نه خبرېږي سړی راځي سړی شل کېږي ولې وشي. مثال یې دا دی چې که دغه لاسونه لري ولې مسله سړی دننه وځي.
او د وخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د وتلي لیکوال ګلبچا الفت لیکنو په کتابي بڼه د چاپېدو په اړه ریپورت لرو چې د یو کارپو د اهمیت په ګوته کوي.
چې دا هم د فنی جوړښت نظره، هم د ښکلیز جوړښت نظره، هم د محتوا نظره، هم د پیغام نظره ډیر قوي دي.
یوش مې نو رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. پاکستان هغو بهرنیانو ته یو میاشت نور وخت هم ورکړی چې د دې هیواد جعلي شناخت کارډونه لري. تر دې وړاندې هم یو میاشت وخت ورکړل شوی چې د اګست په 1 نیټه ختمېږي. دا فیصله د کورنۍ چارو وزیر چودري نصر علي خان په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې سوي غونډه کې وشوه. تفصیلي سراج زهیر راکوي.
پرون د جمعې په ورځ باندې مازیګر داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې دې لړکې یو د اعلی پای غونډه وشوه. په دې غونډه کې د نادرا چیرمین عثمان یوسف مبین د غونډې شریکوالو ته بریفینګ یعنی خبرونه ورکړله. په دې موقع وویل شو چې د جعلي شناخت کارډونو پر رضاکارانه توګه د واپسۍ په موده کې د یوې میاشتې نور وخت ورکړل شو هغه خلکو ته چا چې د پاکستان جعلي شناختي کارډونه ترلاسه کړي وي. په دې موقع د نادرا چیرمین وی چې تر دې دمه 324 غیر ملکیانو شناختي کارډونه واپس جمع کړي دي چې پکې یوازې 324 افغانان شامل دي او یو پکې بنګالی دی. په دې موقع دا هم ویلی شو چې 9,500 جعلي شناختي کارډونه په ګوته کړی شوي دي کوم چې بډېر زر بلاک کړی شي یا بند کړی شي. چودري نثار علي خان په خبرونه د دې غونډې په محل باندې ویلي چې کومو د نظر ملازمینو په جالي شناختی کارتونو کې مرسته کړې وي یا جالي شناختی کارتونه جوړ کړې وي، نو دا غوی پر ضد به د یکم یعنی د 2 ستمبر نه کم چې بلوز ستمبر لومبه تاریخ دی داغی نه بددوی پر ضد باندې کاروایی شروع کوي. معاملې چې کومه ده دا خو په جولای کې شروع شوی و، بیا حکومت چې دی وفاقی د داخله چارو وزارت چې دی نو هغه غیر ملکیانو ته د یوې میاشتې وخت ورکړو چې د یو یکم اګست نه شروع شوی و تر د 1 اګست پورې به وي، نو 2-3 ورځې پس دغه موده ختمیږي او د دې نه پس به د 1 ستمبر پورې چې دی نو دا وخت وي چې هغه خلک چې چا د دې ملک جالي شناخت کارډونه ترلاسه کړي وي چې هغوی په رضاکارانه توګه باندې د خپل شناختي کارډونه واپس کړي هغوی ته به هېڅ نه ویل کېږي. د چودري نثار دا هم وویل که چا دا شناختي کارډونه ترلاسه نه کړل نو هغې لپاره بیا سزاګانې هم ټاکل شوي دي او د 1 اکتوبر نه به دا سلسله شروع کېږي د دوی پر ضد د کاروایۍ.
دا اوس راج زهیر، د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک او چمن دروازه لا هم بنده ده چې د وجې د کوټې په بلیلی سیمه کې ګڼ شمېر هغه افغان کورنۍ هم بندې پاتې دي چې د یونیسیار له لارې افغانستان ته ستنې شي. د یونیسیار دفتر وایي د لارې تړل کېدو ستنېدونکو کډوالو بهیر هم ورو کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
له سند او بلوچستان افغانستان ته په خپل خوښه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د یو ان ایچ سی آر مرکز د کوټې او کوچلاخ ترمنځ په بلیلی سیمه کې دی چې له اختر او رسمي رخصتیو پرته ټول کال فعال وي او هر ورځ په لسګونو کورنۍ له دې ځای افغانستان ته ستنېږي. خو د اګست پر 13 چې ویش پوله تړل شوې ګڼ شمېر کورنۍ په دې مرکز کې بندې پاتې دي او د پولې د پرانیستل کېدو انتظار کوي. د جوزجان ولایت یو سپینجری عبدالقادر وایي
ماشومان مریضان دي، ډېر غټ مصیبت انتظار ده، نسته چې موږ د تو وخت کې تیر کوی جوړی کښدا غراجی.
د یو ان ایچ سی آر دی مرکز ته چې په عادي ورځو کې کومې کورنۍ سهار وختي راسي تر رسمي کارو ختمولو وروسته په هماغه ورځ روان سي او تر پولې افغانستان ته واوړي. خو دا ځل د پولې تړل کېدو دوی پر لپسې څو شپو ته اړ کړل او شپې په همدې ځای کې کوي چې وایي دا ستوګنه او خوراک څښاک اسانتیاوې پکې نسته. یو بل افغان ځوان شوکت وایي
خپل وطن ته روان په خوځدنی مو کارټون نسته، د نیمو کارټون نسته، نن 15 ورځې سره غلي دلې ورته
دغه کورنۍ چې افغانستان ته ستنېږي ډېر شمېر پکې د ښځو او ماشومانو دی. دوی اکثر له دې مرکز د باندې تر یوه اوسپنیز چتر لاندې ناست وي. ماشومان یې په خاورو دوړو کې ګرځي او په ګرمۍ کې د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. یوه سپین سرې افغان مېرمن همدا اندېښنه لري. دغه ستنېدونکي افغان کډوال وایي وطن ته د یو ان ایچ سی آر د هغو مرستو په اسره ځي چې وایي سړي سر $400 به ورکوي. خو وایي هغه پیسې به خپلو ولایتونو ته تر رسېدو وروسته ورکول کېږي. خو دوی ته اوس لا د لارې خرڅ ور تمام سو.
زه سلیم نومېږم، نه واره پیسه سې وي خو 2-3 زره په جیب کې وي، هغه ولاړې اوس پر اوډو ولاړې. غوښتنه هم دا غوښتنه ده چې دا لاره خلاصه شي، دا به څه ځوان دي چې موږ دلته ولاړې هلته لارې باندې دي.
د یو ان ایچ سی آر تر مرکز د باندې څو لارې د دغو کډوالو له سامانونو ډکې ولاړې دي. د یوې لارې چلوونکی میراجان وایي د پولې تړل کېدو د دوی کار هم په ټپه ودراوه، ځکه چې وایي په دې یوه اونۍ کې دوی څو ټپاله وهلی سوای خو اوس له کډوالو سره بند پاتې دي.
دلته هم دا کډي د کراچۍ هم راوړي ورور، نن څلورمه ورځ ده پر دا ځای ولاړې دي. هغه دوی مسکینان در په در دي، کنه زموږ خو داړي قانونه ناک دي چې ګاډۍ ودرېدله د دوی په حساب. اوس به بله پې راولي خو د اختر شپې دي، موږ ته هم بچیان غواړي.
په کوټه کې د مهاجرینو چارو د ریاست یو مسؤل نظر محمد وایي په تېره یوه اونۍ کې له دغو 10 کورنیو پرته چې د یو ان ایچ سی آر په بلیلی مرکز کې دي نورې هم ډېرې کورنۍ تللې دي. خو وایي د کوټې او چمن ترمنځ پر بېلابېلو هوټلونو یا هم پولې ته نږدې د لاریو په قطار کې بند پاتې دي.
تقریبا 15 ورځ ده چې دا خلک دلته راځي، چیکینګ یې سوی دي، ګره کار خلاصوي دي، لیکن دوی دلې پاتې دي، تللی نه سي. ډېرې کډې تللې دي د چمن پر لاره باندې، پر بعضې هوټلو کې هلته پراته دي. د ورځې تقریبا موږ 50-60 کورنۍ د کوټې د خوا څخه موږ استولي دي چې په دې کې د کراچي و دا خلک هم راتلله. 15 ورځ ده تقریبا د ورځې یوه یا دوه کورنۍ راځي ګرځري، خاص په همدغه خطر باندې چې بارډر باندې.
د یو ان ایچ سی آر د ستنېدونکو چارو مرستیال مشر شهزاده برق وایي تر هغو چې پوله نوي پرانیستې نورې کورنۍ باید د دوی مرکز ته رانسي او د پولې د پرانیستل کېدو خبر ته انتظار وکړي. ښاغلی برق وایي په دې یوه اونۍ کې یوازې د 15 کورنیو د ستنېدو کار سوی، خو په عادي حالت کې به تر دې زیاتې کورنۍ په یوه ورځ کې وطن ته ستنېدلې.
زموږ سره په بلیلی کې 8 خونې دي، دوی د نایټ سټې دپاره، دوی دپاره د خونې خلاص دی. موږ دلته 2 روز کېږي، 3 یا 4 فیملیان موږ دلته پروسس کوو. دې مطلب دی که دوی خبر سوی دی کې بھی بارڈر بند دے اول دا ایوریج کے اوپر یو روز کے دیش اور سلویش تو پنجوس فیملی پر ڈے ہو دا بارڈر کے بند دے اس پٹول پش روز کے مش دا پروسیس پنجوش فیملی ان وکرل
پکوٹا کی دا ملیشا واکونا دا ویانت پوینا دا بولدک او چمن ترمنس پل لا ہم تڑلے دا او ترگند نہ دا چکل پرانستل سے
تاسو د بارکوال میخیل ریپورت واوریدئ چې د لارې کمې ستونزې را پیدا کړې دي او د دې ترڅنګ دغه لاره لا نن هم تړل سوې ده او دواړه غاړو ته تجارت او د تګ راتګ پر نورو ستونزو باندې اثر پرېوتی دی د میوو د وړلو راوړلو او نورو محصولاتو په برخه کې هم دواړو غاړو ته نقصان رسېدلی دی په دې موضوع باندې سهیلا حسرت نظیمی ریپورت جوړ کړی دی
د سپین بولدک او د بلوچستان ایالت د سرحدي ښار چمن ترمنځ د دوستۍ په نامه د دروازې تړلې پاتې کېدو نه یوازې چې د میوو او سبزیو د سوداګرو په چارو کې خنډ رامنځته کړی او دوی ته سخت مالي زیان رسولی، بلکې د هغو افغان کډوالو لپاره یې هم خنډ رامنځته کړی چې له دروازې اپلو درول شوي او خپلې خاورې ته د ننوتو اجازه نه ورکول کېږي. د راستنیدونکو په کډوبار لارۍ له ښځو او ماشومانو سره د نورو موټرو په کتار کې ولاړې دي او وطن ته د رسیدو انتظار باسي. دا دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو. د دې لارې د پرانیستلو په خاطر له هماغه پیل څخه د افغانستان د سرحدي ځواکونو په بلنه څو ځله د پاکستاني سرحدي چارواکو سره خبرې شوې، خو لا یې مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستاني لوري غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د بیرغ د سوځولو په خاطر باید بښنه وغوښتل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلبال مخکې دغه پیښه غندلې او ویلي وو هغو کسانو چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او یا خلکو استازیتوب نه کوي. د نن یو ځل بیا له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د بیرغ سوځول ښه کار نه دی شوی، ما هم هغه وغانده په دې هیله چې وروسته له هغه به دروازه پرانیستل شي، خو لا هم دروازه تړلې ده. عمر زاخیلوال زیاته کړه چې اوس خبرې د سپین بولدک او چمن امنیتي چارواکو ته سپارل شوې دي. د آزادۍ راډیو پرون د سپین بولدک له کمیسار سمونوال علي احمد داوري سره خبرې وکړې. د وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره چې مسؤلیت یې د چمن بندر آمر کرنیل جهانگیر لري مطرح کړه. دوی نه یوازې چې د خبرو فیصلې مراعت نه کړي، بلکې له څلورو ورځو را په دېخوا اوس خبرو ته هم نه حاضرېږي.
موږ د دوی سره تقریبا څلور ځلې مذاکره وکړله، جلسه مو ورسره دایره کړله په ارتباط د لارې د خلاصون باندې. هر ځلې چې دوی موږ سره مذاکرې ته راغلي دي، جلسې ته راغلي دي، دوی دا وعده کړې ده چې سبا ته به دروازه خلاصېږي، ولې متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه څلورم ځل چې موږ د دوی سره جلسه ونیوله په هغه کې خو یې بیخي داسې اطمینان راکوي چې فقط د جلسې په ختم کې به دروازه خلاصېږي. اما په تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې دروازه هغسې د ترافیک په مخ تړلې ده.
د پاکستان رسنۍ د هغه هیواد د چارواکو له قوله وایي تر څو چې افغانستان د پاکستان د بیرغ د سوځولو په خاطر بښنه ونه غواړي، دوی به دروازه نه پرانیسي. عمر زاخیلوال له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وړاندې وویل د حکومت بښنه په هغه صورت کې پر ځای ده چې بیرغ د دوی په لاس سوځول شوی وي. د بښنې غوښتنه د مسؤلیت منل دي، هغه عمل چې ناسم او نامنلی دی او نه زموږ په پالیسۍ او نه هم زموږ په اجراءاتو کې د دا ډول کار ملاتړ کېږي، نو له دې کبله د بښنې غوښتنه بې ځایه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدلو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لارې دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د اگست په اتمه په کوټه کې پر وکیلانو تر ځانمرګي برید وروسته د جمعې په ورځ لومړی ځل د لوړې کچې غونډه وشوه چې پکې حکومتي چارواکو، قاضیانو او وکیلانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځینې فیصلې وشوې چې پکې د وژل شوو وکیلانو کورنۍ سره د مالی مرستو او ځینو ته د نوکری ورکولو پریکړه هم شامله ده. په دې اړه له کوټې ایوب ترین نور حال راکوي.
تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان د سرک نه د قاضي محمد نور مسکانزی په مشرتابه کې و غونډه وشوه. په غونډه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بختی هم ګډون درلود، دغه ډول نورو چارواکو ګډون درلود. د دې ترڅنګ په دې غونډه کې وکیلان او په خاصه توګه هغه وکیلان چې هغه په د اگست اتمه نیټه د کوچ په بمی چاودنه کې وژل شوی، دغه کورنۍ په دغه غونډه کې په خاص توګه ګډون درلود. نو په غونډه کې دا وویل شو چې یو خو د دې و کورنۍ د چکن پیسې د حکومت لخوا ورکول کېږي، دغه به څه ترتیب دی؟ او بل دا دی چې د غونډې خاص خبره دا هم وه چې د داود کاسی چې کوم ورور عنایت کاسی هغه ویل چې زه د خپل ورور چې کوم 1 کروڑ روپۍ دی هغه نه اخلم، او د دې تر څنګ 15 ایکړه ځمکه چې د هغه اعلان وکړي چې دا به د کورنۍ دپاره کوم چې د دې وکیلان په دغه ځانوزون کې برید کې وژل شوي وو. او د دې تر څنګ په غونډه کې دا هم وویل شو چې دغه پیسې چې دی دا به په یو بینک کې ایشور کېږي، او د میاشتې به دوی ته او د دې کورنۍ ته دغه څه خرچ کوم ګټه راځي هغه به ورکول کېږي. او بلې خوا ته تر اوسه پورې چې دی د بلوچستان عدالتونه چې دي هغه په سمه توګه کار نه دی شروع کړی، او چې له امله ډېرې مقدمې چې دي هغه په عدالتو کې ولاړې دي، او د دې له وجې چې هغه خلک چې د هغو کیسونه دي په عدالتو کې هغه د مشکلاتو سره مخامخ کړي.
لکه څنګه ستاسو لایو ترنه واورېدل، په کوټه کې د روانې میاشتې پر اتمه پر وکیلانو تر سوي برید وروسته لا هم پر عدالتونو کې کار او ژوند نه دی پیل شوی. وکیلان وایي دوی او ججان یا قاضیان اوس هم وژل شوي یا ټپي ملګري یادوي او درد له ځانه سره ګرځوي. د دوی په وینا پر هر ګام، هر ځای او هر مقدمه کې د وژل شوو وکیلانو ذکر کېږي. د دوی په همدې حالت او کیفیت هم دا رپورټ جوړ کړی دی. د کوټي د عدالت په دروازه کې ولاړ څوکیدار شغ وکړ چې پلانکای په نوم د پلانکی دی د خپلې مقدمه اوریدنې لپاره د جج مخې ته حاضر سي. دا ژغ د نننه د انصاف پر څوکۍ ناست د بلوچستان های کورټ جج جمال خان مندوخیل هم اوریدي. نو په مقدمه کې حاضرېدونکي وکیل چې په حمله کې وژل شوی و څهره یې مخې ته ودرېده. هغه مقدمه وانه اوریدلای سو خو بس تر سترګو یې یو څو اوښکې راتوی سوې. په حمله کې ټپي شوی وکیلان هم د پیښې له وجې ذهني ناروغان شوي دي. یو وکیل مظفر شاه هم زخمي شوی او په آغا خان هسپتال کې علاج روان دی. د وکیلانو اتحادي یو غړی منیر کاکړ وایي مظفر شاه د شپې له خوبه په چیغو وهلو سره راپاڅي.
مظفر شاه وکیل دی، کله کله د دې د شپې پلوتي په آغا خان هسپتال کې دی. د شپې چې دی ډیر اولیا کې چرچرافان شو کې ناری وغاری شو کې هغه چې ما پښتنه تر کې دی چې مال د شپې په خو کې مال یې ملګری کوي تر راځي.
کامران ملاخیل د های کورټ یو بل جج دی او ډیر نږدې ملګری په حمله کې وچل سوي. دومره غمجن دی چې تر پیښې 4 ورځې وروسته هم عدالت ته نه ولاړی. خو وکیل حسین آغا د نوموړي یو بل کیسه هم کوي. وایي چې کله زخمیان کراچۍ ته یوړل شو او هلته هسپتال په علاج غفلت وکړ، نو وکیلانو دا حال په ټلیفون په کوټه کې ناست کامران ملاخیل ته ورکړ.
سهار کامران د دیخوا ولاړی کراچی ته د خپل یو بینک کارډ راوېستې هسپتال انتظامیت یې ورکړي. هغه دا ورته ویلي وو چې دا پیسي چې د دوی غنو موږ ته څوک راکړي. د خپل کارډ راوستې ول په دې چې ما د 2 کالو تنخواه مو د دې څخه کمیس و د پیسو زما په ګژوي کې چې دی یو فلاټ دی هغه زلزمه خرڅومې هغه پیسې هم ستی په اکاونټ کې جمع کوم. که د یو سړی لا ایستلې زه پر دې باندې سپریم کورټ کې زه کیس درچوم.
په زخمیانو کې شاوخوا 1.5 وکیلان د علاج وروسته اوس کوټې ته رسېدلي دي. دغو زخمیانو له علاج وروسته په لومړي ځل له خپلو ملګرو سره ولیدل، نو د حسین آغا په وینا هغه منظر او کیفیت د بیانولو نه دی.
زهرامان میزه هغه کراچی ته هسپتال چې د هسپتال چې بلته راغلی اوس بلته دا ملګري چې ناست په اوس چې ورپورځېدلي دي که څه هم دي په غېږ کښې راوستي هلته په څو پک شې تاسې وته دی کتل چې یاره په تخت څه نه دي سي بیا به پر وم شدي بیا به ژړل یاره په تخت څه نه شي ته به چې اوس نه وایي هلته په خپله زخمي وو خپل د حالت نه کتل د نورو پوښتنې کولې او تر زړل یې بیا پوښتنه کولې چې اپلانۍ یعنی چې دا ټولو ملګرو یو د بل پوښتنې سره کولې.
یو بل وکیل مشال ریډیو ته وویل تر ځان مرګې برید چې پکې 15 وکیلان ووژل سو او شاوخوا سل زخمیان سول وروسته که څوک اوس د کوټې عدالتونو ته ورسي نو داسې شاړ او ویران پراته دي لکه چې تر یو لوی جنگ وروسته پوره کلی کډه وکړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږ دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواله زړه خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د برتانی رویټرز خبري اژانس وايي د پاکستان له لوري په افغانستان کې د وسلوالو طالبان ملاتړ د واشنگټن او اسلام آباد پر اړیکو زیات اغیز کړی دی. اژانس زیاتوي هم دې ته په کتو سره امریکا په دې وروستیو کې پاکستان ته مالی مرستې ورکول کمې کړې دي. نور جزئیات له اسمت چاروان اورو.
په واشنگټن کې د امریکا پوځي ډیپلوماټیک او استخباراتي چارواکي او همدارس کارپوهان وایي د متحده ایالاتونو له دشمنو سختریزو یاخي ډلو سره د پاکستان د ملاتړ دوام او ورسره په یو وخت له هند سره د امریکا د پوځي او تجارتي اړیکو پراختیا د واشنگټن لپاره د یو متحد په توګه د پاکستان ستراتیژیک اهمیت کم کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کلونو کې پاکستان ته پوځي او اقتصادي مرستې په شدت کمې کړې چې دا په ګاونډي افغانستان کې له طالبانو سره د اټومي پاکستان د ملاتړ د دوام په وړاندې د امریکایي چارواکو د مایوسۍ او خوابدۍ شودنه کوي. د امریکایي چارواکو او تحلیلګرانو په وینا د مایوسۍ له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د امریکا او پاکستان پر اړیکو سیوری غوړولی دی او د سختریزو له لورې د افغانستان په ځینو برخو کې وروستیو پرمختګونو لا زیاته کړې ده. د واشنگټن د وډوور ویلسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبي آسیا د چارو متخصص مایکل کوګلمن وای په جنوبي آسیا کې له پاکستان د هند لور ته د پالیسۍ د بدون نشانی ویني. امریکایي چارواکي وای د پاکستان له لوري د طالبانو د ملاتړ د نه بندیدو په وړاندې د امریکا په ځانګړي ډول د امریکایي پوځي او استخباراتي چارواکو نارضایتي اوس له دې سره مرسته کړې چې د ولسمشر باراک اوباما اداره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د نشکیلتیا پرېکړه بیرته واخلي. اوباما تیره میاشت اعلان وکړ چې د سش کال تر پایه به په افغانستان کې 8400 سرتیری پریږدي. حال دا چې ټاکل شوې وه چې د سش کال تر پایه به 5000 سرتیری باسي. د امریکا د حکومت له ارقامو سره سم پاکستان ته د امریکا مرسته چې په 2011 میلادي کال کې 3.5 میلیارد ډالره وه په 2016 کې تر 1 میلیارد نه زیاتېږي. د سش کال په مارچ کې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس سناتور باب کراکر وویل چې هڅه کوي پاکستان ته د اف 14 الوتکو د ورکولو په خاطر د 430 میلیون ډالر مرستې مخه ونیسي. د روان اګست په لومړیو کې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل پاکستان ته 300 میلیون ډالر پوځي مرسته یې رد کړې ده ځکه چې دغه هیواد د حقاني شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشالې ډوري اوس هم لسمی بجې سوي دي. بوروال کاکړو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی دی چې جعلي شناخت کارډونه یې جوړ کړی دی. دا اعلان د کورنیو چارو وزارت لخوا د چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دی. د چودري نثار په وینا تر اوسه 300 افغانانو او یو شمیر بنګالیانو جعلي جوړ کړي شناخت کارډونه بیرته دوی ته سپارلي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک پولې تړل کېدو له کبله افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لړۍ درولې ده. له سند او بلوچستان ستنېدونکي افغان کډوال د کوټې په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو په دفتر کې ایسار دي. د یادې ادارې چارواکي وایي کډوال دي تر هغه وخته دوی ته نه ورځي تر څو چې لاره نه وي خلاصه شوې. افغان چارواکي وایي د امریکا لخوا 4 نوې هلیکاپټرې افغان هوایي ځواکونو ته سپارل شوې دي. د دوی په وینا دا هلیکاپټرې MD-530 نومیږي، کومې چې هم توغندي وشتلی سي او هم د څارنې نظام لري. امریکا د روان کال په جولای کې هم دې ته ورته 15 نورې هلیکاپټرې افغان ځواکونو ته سپارلې وې. په اټلي کې د اګست پر 4 د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر اوس 281 ته رسېدلی دی. د دې تر څنګ لږ تر لږه 400 نور هم ټپي شوي دي. د اټلي حکومت د زلزلې په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په زرګونه ژغورونکي هڅه کوي چې تر نړېدلو کورونو لاندې سوي خلک ژوندي راوباسي، خو دا هیلې اوس پر کمېدو دي چې هغوی به ژوندي وي. امریکا او روس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړې پر لور پرمختګ کړی دی، خو لا یې هم د اوربند اعلان نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د هغه روسي سیال سرګی لاروف د جمعې ورځ ټوله په دې اړه په خبرو اترو تیر کړه. جان کری له خبرو اترو وروسته وویل موږ پرمختګ کړی، خو تر هغه وخته به د هوکړې په اعلان کې بیړه ونه کړو تر څو چې د ده په وینا دا د شامي ولس د اړتیاو لپاره کافي نه وي. تاسوله بروال کاکړه خبرونو د خبرونو لنډیز اوریدي. او وسم د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه روانه ده او د زیارت په ورځ د وسلوالو په حمله کې یو تحصیلدار په شمول د لیویز شپږ اهلکاران ووژل شول او درې جوبل شول. ورځپاڼه لیکي چې بلوچستان د یوې اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ د پیښو مرکز جوړ شوی دی. امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بوخت دي، خو د دې باوجود د ترهګرۍ پیښې کمېدو په ځای ورځ په ورځ زیاتېږي او داسې ښکاري چې بلوچستان کې د وسلوالو یو مضبوط نیټورک موجود دی. ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو وروسته یو شمیر وسلوالو په بلوچستان کې پټنځایونه جوړ کړي دي. نو د وسلوالو دا نیټورک ماتولو لپاره نه صرف په لویه پیمانه د کاروایۍ ضرورت دی، بلکې غیر ملکي قوتونو مداخلت ودرولو لپاره د پولو د څارنې نظام د نور هم مؤثره جوړ کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې وخت راغلی دی چې د ملک ټول سیاسي ګوندونه دې خپل منځي اختلافات ختم کړي او د ملک د سلامتۍ لپاره دې رایو ځای شي او دښمن دې واضح پیغام ورکړي چې تر د خاتمې پورې به په قلاره کې ننی. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ په ملک کې د سرشمیرنې نه کولو پر ضد د از خود نوټس کیس کې د وفاقي حکومت جواب مسترد کړی دی او د پاکستان فوج د مرستو نه متعلق په یو اونۍ کې د وضاحت پیش کولو هدایت کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې سرشمیرنه د یو ملک د ترقۍ او د راتلونکي د منصوبه بندۍ لپاره ډېره ضروري وي، ځکه چې د سرشمیرنې نه معلومیږي چې د ملک آبادی څومره ده او د تیرې سرشمیرنې نه تر دې دمه پکې اضافه شوی او که کموالی، او دا چې د آبادۍ د زیاتېدو او یا د کموالی شرط څه ده. دې تر څنګه د سرشمیرنې له وجې دا هم معلومیږي چې د هرې صوبې څومره آبادی ده او کمې ژبې پکې ویلې کیږي او څومره خلک تعلیم یافته دي او څومره بې تعلیمه دي. نو د دې ټولو معلوماتو په اساس دا ټاکلې کیږي چې اولس ته د صحت او تعلیم سهولیات ورکولو او د دوی نور بنیادی ضرورت پوره کولو لا څه کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې حکومت د منصوبه بندۍ د بنیادی ضرورت پوره کولو کې د ځنډ نه کار اخلي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې راتلونکو ټول ټاکنو ته دوه کالونه کم وخت پاتې دی، نو حکومت له پکار دي چې زر تر زره دې سرشمیرنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه مو د راټس خبري اژانس او ډیپلوماټ مجلې لیکنې راخستې دي. راټس خبري اژانس لیکي چې امریکا پاکستان ته په مرستو کې ځکه کمی راوستي چې د وسلوالو پر ضد د جدي عملیاتو نه کولو پر سر ورڅخه خپه دی. بل پلو ډیپلوماټ مجلې بیا لیکلي چې امریکا افغانستان ته د $60 میلیونه ارزښت لرونکي وسلې ورکوي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس په خپل لیکنه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو، همکاریو او د امریکا لخوا پاکستان ته د مرستو ورکړې ته کتنه کړې ده. اژانس د امریکایي چارواکو او شنونکو له خولې لیکي پاکستان چې د وسلوالو ډلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړی دی، د هغه له کبله په چټکۍ سره د امریکا په وړاندې ستراتیژیک ارزښت له لاسه ورکوي. اژانس لیکي په نړۍ کې چې کوم هیوادونه له امریکا څخه په ولسی او پوځي برخه کې تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کوي، پاکستان یو وخت په هغوی کې پر دریم نمبر و. خو له اژانس سره د ژغېدلو چارواکو او شنونکو په وینا له وسلوالو سره د همکاریو او مرستو له کبله امریکا له پاکستانه تر دې حده خفه سوې ده چې دا مرستې به په روان کال کې یوازې $1 ارب ته راټیټې سي. اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو پر اساس لیکي چې امریکا لږ تر لږه له 2001 کال تر 2011 کال پاکستان ته هر کال تر $3.5 ارب زیاتې مرستې ورکولې. په اسلام آباد کې د پاکستان یو دفاعي چارواکي اژانس ته ویلي چې امریکا به بیا هم د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې پاکستان ته اړتیا لري. د رویټرز خبری اژانس په لیکنه پاکستانیو چارواکو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د جنگیدونکو وسلوالو ډلو نه ملاتړ او همکاري کوي او نه هم هغوی ته پټنځایونه ورکوي. اژانس د یاد پاکستانی چارواکي له خولې لیکي چې د دې امکان سته چې هیواد یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره چین ته مخ ورواړوي. بل پلو ډیپلوماټ مجلې بیا لیکلي دي چې امریکا افغانستان ته د $60 میلیونه ارزښت لرونکي وسلې او نور پوځي سامانونه ورکوي. مجله د اګست په 13مه د یاد وزارت د خبرې سوي یو خبر پاڼې پر اساس لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ممکنه $60 میلیونه د مرستو منظوري ورکړې ده. د مجلې په لیکنه د امریکا د دفاع وزارت په دې نظر دی چې له دې وسلو سره به د افغانستان د ملي اردو او نورو ځواکونو په قوي کولو کې مرسته وسی. د ډیپلوماټ مجلې په لیکنه امریکا له 2002 کال راهیسې د افغانستان ځواکونو د روزلو، په وسلو سنبالولو او هغوی ته د تنخواه ورکولو په لړ کې تر $80 ارب زیاتې پیسې لګولې دي.
بوریوال کاکړ د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کول. وایټ هاوس سپینه ماڼۍ وایي په خلیج کې د ایران د سمندري ځواکونو اقدامونو د ناسمې محاسبې ګواښ زیاتوي. د تېرې اونۍ په اوږدو کې په خلیج کې د ایران او د امریکې د متحده ایالاتو د جنګي بیړیو ترمنځ مخامخ کېدنې سپینه ماڼۍ اندېښنه کړې ده. سهیلا حسرت نظمي په دې باب د مشال لیډو د انګریزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د ایران د سمندري ځواکونو اقدامونو اندېښنې رامنځته کړي او د ناسمې محاسبې ګواښ زیاتوي. جاش ارنست چې پرون یې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل د ایرانیانو دا ډول کړنې د منلو وړ نه دي او د ده په وینا د هرمز د تنګي په شان په ګڼه فضا کې د دا ډول پیښو پیښېدنه د ناسمې محاسبې څخه د خطر امکان زیاتوي.
The Department of Defense has reached their own assessment about a couple of these.
د امریکای د دفاع وزارت د دې دوه پیښو په باب خپل پلټنه کړې او روښانوي هغه اقدامونه چې ایرانیانو کړي خوندي او مسلکي نه وو. د سپینې ماڼۍ ویاند د خپل وینا په دوام وویل روښانه ده چې هلته ځانګړی وضعیت و چې دقیقه پیژندنه نشوای کېدای ځکه امریکا له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د امریکې د دفاع وزارت چارواکو ویل چې د فارس خلیج په شمال کې د امریکې د سمندري ځواکونو د دوی پر دوو بیړیو د ایرانی تیزو سمندري بیړیو لنجد کېدو وروسته ګواښونکي ډزې وکړې. د پنتاګون چارواکو د غرض ویل دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ د دریو ایرانی بیړیو څخه پیل شوه. خو دغو چارواکو د هغې ورته پیښې په باب څه ونه ویل چې په همدې ورځ د امریکایي او ایرانی بیړیو ترمنځ شوې وه. د ایران د دفاع وزیر وویل
ایرانی بیړیو یوازې خپل دنده اجرا کړې ده. د ایران د دفاع وزیر حسین دقانوی که د امریکې بیړۍ د ایران اوبو ته ننوځي نو هرومرو به ګواښل کیږي. د ایران د دفاع وزارت اعلامیه د حسین دقان له خولې لیکي، موږ هغوی وڅارل، که دوی زموږ د اوبو سیمې ته ننوتي وای موږ ورسره مقابله کوله.
تاسو ریپورت اوریدی د ایران او امریکا ترمنځ. د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ولسونه جګړو ځپلي، خو په مرکز جلال آباد کې شاریان د انسان تښتونو پیښو او هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. دوی تور لګوي چې حکومت هدفي وژنو او سړي تښتونو د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی، خو چارواکي دا تورونه ردوي. نور حال د جلال آباد د بازمند عابد په ریپورټ کې.
که یو لور ته د ننګرهار په اکثرو ولسوالیو کې د دولت د مخالفینو له لوري ولسونه په یوه او بله نامه ځورول کیږي، بل لور ته په جلال آباد ښار کې ادبي وژنو او د انسان تښتونکو پیښو اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې ملي امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو او انسان تښتونې په وړاندې بې تفاوتي کوي. سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نو مرشد د جلال آباد ښار اوسیدونکو په ښار کې هدفي وژنې اختطاف ډیر شوی دی. چارواکي فقط ژمنه کوي او نور کوم عمل نه دی کړی، لاس په کار شوی نه دی.
کومه هدفي وژنه زیاته شوې ده؟ دی یوازینی حالت همدغه ده چې زموږ د دولتي چارواکو خپل منځ همغږي سره نشته. ده
دلته پولیس ولاړ دي، هغه نه خبرېږي. سړی راډیو سړی شل کېږي، ولې وشي؟ مثال یې دا ده چې که دغه لاسونه لري ولې مسلح سړی دننه وځي؟
د دوی د نیوکو په وړاندې د ننګرهار ولایت د ملي امنیت رئیس داد محمد حریفي وایي چې د دښمن هر کړنه دوی ساری او په وړاندې جدي اقدامات کوي.
دوه درې حادثې په ښار کې سوي دي چې هم زموږ او هم د پولیسو لخوا نه ډېره کلکه څېړنه په دې رابطه باندې جریان لري چې نه غواړم ډېرې میډیایي مطبوعاتي کم کنه ډېر زر به د دغو افراد ونیول شي. هغه چا چې داسې وزنې کړي د دوی د دښمن هر عمل په داخل د ښار کې، یعنی ډېر تر زموږ نه ډېر پټ نه دی. بعض موارد کې کوم عمل اجرا کړي حتما په ډېر کم وخت کې افشا کېدلی شي او د افراد تسګیرېدلی.
یاد دي وي چې د جلال آباد ښار اوسیدونکي هدفي وژنو او د انسان تښتونو پیښو او د ولسوالیو استوګن وروستیو جګړو اندېښمن کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد په ریپورت باندې دغه رواني غړي خبري برخه پای ته ورسېده، خو به هم باز محمد عابد دغه غړي پر مخ بیایي. خو د اونیس پروګرام باختر ستوري سره راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به د ارواخات ګلپاچا ولپت په هنري نثرونو یو ریپورت ولرو. بیا بل نصیر احمد احمدی سره د ناول په اړه د مرکی دویمه برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د استاد سعد الدین شپون په ویاړ جوړ شوی انزوریز نندارتون ته سر ورخکاره کړو. ویل کیږي چې په افغانستان کې نثر لیکلو ته او په خیبر پختونخوا کې نظم لیکلو ته ډیر کار شوی، خو د هنري نثرونو تشه اوس هم لا په ځای پرته ده. څو لسیزې وړاندې چې ارواخات ګلپاچا ولپت کوم هنري نثرونه لیکلي وو، تر اوسه په هغه کیفیت او ماهیت نثرونه ونه لیکل شول. دا چې د ارواخات ولپت د نثرونو مطالعه د ځوانو لیکوالو هنري رشد ته څومره اړین دي، په دې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولي دي. که د پښتو څېړنیز نثر یو خوا ته کړو، نو د نظم پرتله هنري نثر ته هومره پام نه دی اړول شوی څنګه چې ښایي. څو لسیزې وړاندې ارواخات ګلپاچا ولفت هنري نثرونه لیکلي وو چې اوس یې هم ساری نه لیدل کیږي. د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون چې د ګلپاچا ولفت نثري لیکنې یې د غوره نثرونو په نوم په یو کتاب کې راټولې کړې، وایي چې د ارواخات ولفت د نثرونو محتوا او کیفیت دې ته وهڅاوه چې د هغه ټول هنري نثرونه راټول کړي.
کوم کتابونه چې الفاظ صاحب چاپ شوي وو هغه نثرونه ډېر خپلې خواږه وو، نو هغه چې موږ مطالعه کول او همدارنګه متفرقه نثرونه چې په بېلابېلو ورځپاڼو مجلو کې چاپ شوي وو، نو د هغه کیفیت موږ دې ته واسولو او خوند او محتوا یې چې دا باید راټول شي، خوندي شي، چې ټول په ټولیز ډول باندې لوستونکو ته وړاندې شي چې هغوی ته زیات خوند واخلي. ښېګڼه په دې کې دی د نثرونو چې دا هم د فنی جوړښت نظره، هم د ښکلیز جوړښت نظره، هم د محتوا نظره، هم د پیغام نظره ډیر قوي دي، نو دې کې څو ځانګړتیاوې سره یوځای شوي مجموعي ډول یې د نثرونو کیفیت چې دا هغه ډیر پورته کړی.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون وایي چې د ګل پاچا الفت د نثرونو مطالعه د ځوانو لیکوالو لپاره د نثر لیکلو یو ښه بیلګه ده.
الفت صاحب زموږ یو له هغو وتلو لیکوالو څخه چې ځانګړی سبک لاره لرله، په خپل خواږه نثر باندې د پښتو ژبې نثر چې دی هغه پیاوړی که غښتلی که. د ګل پاچا صاحب د نثر پر رامنځته کېدو سره زموږ ژبه چې وه هغه اصلاح شوه، همدارنګه یو پیغام د ده په نثر کې وړاندې شو، هنر د ده په نثر کې وړاندې شو. د ګل پاچا صاحب نثر زموږ د ځوان نسل دپاره د نثر لیکلو یو ښه بیلګه ده چې خلکو ته د تیوري په ځای باندې د ښه نثر لیکلو یا د نثر د لیکلو تیوري ور زده کوي او عملي بڼه یې ورته ورښیي چې نثر څنګه لیکل کېږي. نو ګل پاچا صاحب زموږ له استادانو څخه دی، د نثر له استادانو څخه دی، ځوان نسل ته خصوصا د ادبیاتو پوهنځي محصلینو ته اوان استادانو ته د نثر د لیکلو طریقه ور زده کوي.
لیکوال او شاعر مصطفی سالک وایي چې د هنري نثر د لیکلو چلی د ارواح عبدالفت لیکونو زده کړی دی.
په خپل ما چې څومره نثر لوستی دی په پښتو ادب کې او تر کومه حده مې هنري نثر لوستی دی، زه د الفت صاحب ساری نه ګورم. د الفت صاحب نثر چې دی دواړه خونه لري، مثلا یو چې دی هغه شکل د نثر دی چې په دې کې نګوالی دی، یعنی د خپلو پخوانیو کلاسیکو پرتله پښتو نګه کړې ده. دغسې زمونږ ډیر جوړښتونه چې وو هغه میرزایی او دری جوړښتونه او فارسی جوړښتونه وو، الفت صاحب دغه جوړښتونه پښتو کړي دي. الفت صاحب د خلکو په ژبه باندې خبره کوله، په ساده ژبه باندې خبره کوله، او ساده والی چې دی دا د نثر یو حسن دی، یو ښکلا ده.
استاد اسماعیل یون وایي خاد الفت نثرونه انساني ارزښت لري، کو نورو ژبو ته وژباړل شي نورو ټولنو ته هم درس جوړېدای شي.
نو یعنی د ژوند د سې ډګر ته نه ګوري چې هغه ته د اشاره نه شوي، او هغه انسان چې د ژوند په بهیر کې له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخامخېږي هغه ته لوری ورکوي، تګلوری ورکوي. نو په دې خاطر هر څوک چې لولي، خصوصا روزنیزه برخه د لیکوال دپاره ډېره ګټوره ده چې لیکوال ته نه له لیکوال څخه لیکوال جوړوي. نو د هغو لیکوال دپاره چې ځوان لیکوال دي هغوی دپاره لارښود حیثیت لري، او هغه چې پاخه لیکوال دي هغوی د پکې تلا پخوالي دپاره دا پوره کار ورکولی شي. نو او زمانه او جغرافیه په تاثیر نه لري، او د زمانه له ستونزو له پولو څخه اوړي، او د جغرافي له حدودو څخه هم اوړي. په همدې خاطر کې نړۍ نور ژبو ته موږ بړل شي، نو داسې نثرونه پکې شته چې د انساني چلند یا د انساني اړتیاوو دپاره لیکل شوي دي. هغه دنیا په هر ګوټ کې چې هر انسان یې لولي نو خپل تصویر پکې ګوري.
تر ګل پاچا الفت وروسته په افغانستان او اوسنۍ خیبر پښتونخوا کې یو شمېر لیکوالو هنري نثرونه ولیکل چې د ماستر عبدالکریم اجمل خټک او نصر الله خان نصر نصرونه یې ښې بېلګې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو د لنډې کیسې او ناول په اړه له ښاغلي نصیر احمد احمدی اورېدلي وي چې اته ناولونه او څلور د لنډو کیسو یا افسانو کتابونه یې خپاره کړي. ښاغلي احمدی د خپلو کتابونو د چاپ په اړه نور سوای د مرکې په دویمه برخه کې به یې ترې واوري. کمون د خپل غونډو ژبو لکه د اردو او پارسی لیکوالو ناولونو ته تم شو، نو هغه ته خبرندوی ټولنې کافی اندازه اقزامه ورکوي، او په هر ځل خبرولو کې د لیکوال ونډه معلومه وي. تاسو ته هم اقزامه درکول کیږي.
عبد صاحب ستا خبر سم ده، موږ کې دغه څه نسته. فرضاً دلته یو لیکوال یو څه ودی کې لغسر لو تشویش دغه چاہے دقا لینڈ سو ٹھول گا یا ناول بت سوکھ رات چھاپ کی کہ بھائی رات چھاپ نے کی نو پتہ سے ٹھولا نا کہ دب پلا لگا دی لکھوالی یا دی لکھوالی دے پرمختگ ما خنی سی فرض ما پلمڑو یو کہ پاگل مڑو یو کلس ما لکھوال تھا ما خکڑا شمه پیادی دغه د مینی کې لن مینا د لن کو سټول غ سیواغه ما خپل شخصي لګښت باندې هغه چاپ کړه یعنی خپل ماش مینیمای ک او هغه کتاب می چاپ ک ورسره د بوډا لیوانو پلونه هغه ناول سی وو چې هغه ناشر سره بیا خبري وکړي نیمای پیسې هغه ورکړي نیمای پیسې ما ورکړي بیا لغه را باد د کوم کتاب نه سی چاپ سوي دي زما ل مادي هر خيوار فهم ګټه نه درته کړي یل جیب ام تاوان کړه د خو مات چا پیسې نه درا کړي دا زموږ په ټولنه کې وستون زده اوس په نورو دنیا کې لکسن تاسو اشاره وکړه هلته د لیکوال هغه اصلي کار لیکوالي ځکه ادبیات وده کړې د ادبیاتي وده کوي لیکوالي وده کوي شعر هر برخه سی هغه ورځ پر ورځ پرمخته کوي یعنی یو لیکوال یو شاعر لامدغه لاري ډوډۍ پیدا کوي زیاتره د لیکوالانو او شاعران چې دي مخکې له مخکې هغه مطبع دوی ته وایي چې مثلا ته په کوم اثر باندې کار کوي کله چې هغه پوه شي نو مخکې له مخکې د هغه پیسې ورکوي یا قلزامه ورکوي د طبیعي خبره ده چې پیسو ته هم یو څوک ضرورت لري انسان د ډوډۍ خوري کالیا غوندي ژوند پر مخ بیایي طبیعي خبره ده چې مادیاتو ته یو څوک ضرورت لري او بې مادیاتو ژوند مشکل ده نو که زموږ په ټولنه کې دغسې یو سیستم وایي چې لیکوال له همدې لارې د خپل ژوند دغه مادي ضرورت پوره کولی نو زه باوري یم چې پښتو ادبیات به ډېره وده کړې وه متاسفانه دغه یو دغه سیاسي اوس په افغانستان کې نسته او که څوک یو شی وملیکي نو تر ډېره د چاپ فکر کې سیدا چیرې چاپ کې او څوک به ورته چاپ کې اته په نوره دنیا کې لیکوال تر پای پورې کتاب سي مثلا یو ځل دوه ځله لا ځله چاپیږي د بانکي اکاونټ لري هغه څه فیصدي چې د مطبعې سره یا هغه چا سره هغه نشر سره د کتاب نشر کړی خپور کړی ده له هغه سره یې پرېکړه کړې ده ته هغه څه فیصدي پیسې په بانکي حساب کې ورځي اته کله زده وفات سي وروسته لغه تر ډیره وخت پورې د اولادونو ته هغه بانکي حساب دغه د کتاب هغه فیصدي ورځي نو په افغانستان کې دغه یو څه نسته شاید یو لته چې زموږ ادبیات خوار دي زموږ د ناول لیکنې خصوصا د نثر برخه خوار ده شاید یو لته هم همدغه
ویل کیږي چې ژورنالیستیکي او تخنیکی عملیه د لیکوال څخه تخیلي صلاحیتونه اخلي تاسو هم د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په یو ژورنالیستیک اداره کې کار کوئ خو دا خبره پر تاسو صدق نه کوي بلا ډیر ناولونه دی ولیکل تاسو په دغه برخه کې د کومې حکمت عملی نه کار اخلي
اوب سبسه څو کاله په یو داسې اداره کار کوم چې خپل لیکنو سره سرکار لري زه خپل فرزند درامي لیکم د ماشومانو خبرونه لیکم لویان لپاره تعلیمي خبرونه لیکم نو داس یو څه د خبره تخیل ته اړتیا لري یعنی د لیکوالي سره یو تړلې خپل لیکوال ده د لیکوالي سره یو تړلې څه ده ځکه شاید دومره تاثیر نه یره باندې کړي او بل دا چې که یو څوک مخې ول که یو څوک مینه ولا قوله د لیکوالي سره نو هغه بیا هر وخت لیکلای شي او شی لیکلای شي بل خبره ده چې ځینې خلک وایي ستړي یا ټول ورځ کار کوي یا فرزند ډیر مصروف وي ژوند مصروف ده زه بیا وایم چې که یو څوک ورته یو څه ولیکي نو هغه هر وخت لیکلی سي که یو څوک فرضاً په ستر ویشتو ساعتونو کې نیم ساعت یو ساعت دې ته واقف کړي چې یو څه ولیکي لیکوالي وکړي نو ډېر څه لیکلی سي تر اصل مړه مینه ولاقه ده او دومره خبر ده چې خپلو خلکو ته خدمت کول دي که یو څوک همدغه دوه ټکي په پام کې ولري مینه ولاقه ولري او د دې سره هدف یې خپلو خلکو ته خپلو ژبې ته خدمت وي نو زه باوري یم چې بیا دغسې بانې نه پیدا کېږي چې زه یو څه نه سم لیکلی اتمن به یو څه ولیکي او سم شي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو استاد سعدالدین شپون چې د تیرو څو لسیزو راهیسي هنري نثر لیکلو ته قلم پورته کړی لا هم ستړی نه دی تیره اونۍ وتلي انځورګر امدالله ارباب په کابل کې د استاد شپون انځوریز نندارتون جوړ کړی و چې په لسګونو کابل میشتو فرهنګیانو یې ننداره وکړه نور حال په رپورټ کې درکوو د استاد سعدالدین شپون انزهوریز نندارتون چې د قلم پلاس شپون تر سرلیک لاندې په کابل کې د قلم نړیوالې ټولنې په انګړ کې جوړ شوی و. پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره ورته ګڼ شمیر کابل میشتي فرهنګیان ورغلي وو. په دغه نندارتون کې د استاد شپون ډول ډول انځورونه نندارې ته وړاندې شوي وو. د نندارتون جوړونکی امدلار باب وایي چې استاد شپون پښتو ادب ته بېساري خدمت کړی، نو ځکه یې د هغه انځورونه نندارې ته وړاندې کړي.
منحص انځورګر زما هم مسؤلیت دی ټولنې کې چې زه د ولس د فکر د رغونې تر څنګ هغه مشران چې هغې ټولنې ته خدمت کوي د خپل د انځور د لارې د هغې قدردانۍ وکړم. نو دغه پیل خو ما ډېر مخکې کړی و، زه په پښتونخوا کې په افغانستان کې ځینې مشران زه نمانځم د نندارتونونو د لارې. البته هغه خلک چې هغې خدمت کړی دی ولس ته یې کوي، او شپون صاحب چې دی هغه یو له هغه مشران نه دی چې هغې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په پښتو ادب کې ډېر زیات کار کړی دی. د هغې دا حق و چې زه د هغې په ویاړ یو انځوریز نندارتون جوړ کړم، او هغې ته په ژوندي نه دا ووایي چې دی موږ ته محترم دی او موږ ورسره مینه لرو.
د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی سلاکار استاد نجیب منلی د انځورګر امدلار باب دغه هڅه یو نوښت وباله.
یو ښه نوښت دی د زمونږ په فرهنګي فعالیتونو کې یو نوی ډول فعالیت دی، او په دې خاطر د ستایل وړ دی. البته د حمدالله ارباب د انځورونو په برخه کې باید یو ټیک ته اشاره وکړم چې د تکړه انځورګر دی، د ډیرو کسانو انځورونه ایستلي دي چې هغه د افغانستان د فرهنګ یوه ژوندۍ ګرلی جوړوي. مګر د دې تر څنګ هغه یو شمېر نور انځورونه هم لري، خصوصا د ابسترکت انځورونه چې د افغاني هنر لپاره لاپرانستونکي انځورونه دي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس د حمدالله ارباب د هنر په ژبه د شخصیتونو پیژندنه وستایله.
حمدالله ارباب صاحب دغه نوښت د ستاینې وړ دی چې د فرهنګي شخصیتونو ستاینه د هنر په ژبه دغه هغه شخصیت معرفي کوي. ډیر زیات د قدر وړ کار دی. دغه سینه وخت چې اوس دغه ته مصروفیت او دغه داسې زیات دي چې زیات او دوه غونډه تاسو نه کینی، نو د هنر په ژبه د دې هنرمندانو د دې فرهنګیانو معرفي کول ډیر ګټور
دی. د یادولو ده چې امدلار ارباب د تیرو دریو کلونو راهیسې پر کابل، سربیره، ننګرهار، پیښور او سواد کې د نوموتو لیکوالو او ټولنیزو خدمتګارانو ځانګړي انځوریز نندارتونونه جوړ کړي، او د انځورګرۍ د هنر د مینوالو پامې ورړولی دی. حمدالله ارباب وایي چې هر هغه څوک چې ټولنې ته په هره برخه کې خدمت کوي دی به یې انځوریز نندارتونونه جوړوي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.